دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
ویان سید سلیمان شاه د برتانی د شاهی تخت وارثه ملکه الیزابت د شپږنوي کلونو په عمر پروند پنځشنبه په ورځ د سپتمبر په اتمه چې د وګي اسمبلی ولسمه کیږي د سکاټلند د بالمورل په معنی کې مړه شوه. د سی بی ایس نیوز تلویزیونی شبکې د ریپورت لمخه ملکه الیزابت چې د تیرو اویاو کلونو په قدرت کې و طبیعت ناسازه او د ډاکټرانو د څار او مراقبت لاندې و. د روټرز خبری اژانس ریپورت ورکړي چې ملکه الیزابت د برېټانی د شاهي تخت د وارثانو په جمله کې لومړی واکمنه وه چې تر ټولو زیات وخت پورې په قدرت کې پاتې شوه. نوموړي د 1908 میلادي کال د اپریل په 20 په لندن کې وزېږېدله او د بکینګهام د ماڼۍ په وې شخصي کلیسا کې مذهبي مراسم پر ځای شو. کله چې د 1908 میلادي کال د ډسمبر په 11 دغه وخت پاچا او د ملکې کاکا شپږم ایډوارډ له شاهي تخت نه راکوز شو او استعفا یې ورکړه. د ملکې الیزابت پلار جورج د هغه پر ځای پاچا شو. هغې د یونانی شهزاده بریدمن فیلپ مونټبټن سره د 1944 میلادي کال د نومبر په 10 د ویسټ منسټر ابی په تالار کې د یو لړ ځانګړو مذهبي مراسمو په لړکې واده وکړ او له هغه نه یو لور او درې زامن لرل. مشر زوی شاهزاده چارلس دی. د ملکې الیزابت میړه فیلپ هم د 2020 میلادي کال د اپریل په 20 د 99 کلونو په عمر په لندن کې مړ شو. ملکه الیزابت چې د 1925 میلادي کال د فروری په 16 د خپل پلار د ناڅاپي مړینې وروسته په شاهي تخت باندې کېناسته د پلار د مړینې په مهال په کینیا کې وه. کله چې خبره شوه لندن ته راغله او د ویسټ منسټر ابی په تالار کې د 1953 میلادي کال د جون په 2 د تخنشینۍ تشریفاتي مراسم اجرا شو. د ملکې الیزابت د اوږدې مودې قدرت په پیل کې جوزف ستالین د پخواني شوروي اتحاد مشر او ماو زیډونګ په چین کې د قدرت په ګدای ناستو او هری ټرومن د متحده ایالاتو جمهور رئیس او وینسټون چرچل د برېټانیا صدر اعظم. هغه د خپل واکمنۍ په اوږده موده کې د برېټانیا 15 صدر اعظمان په دندو وګمارل او د لندن جانسن په استثناء د امریکا له 14 جمهور رئیسانو سره ملاقاتونه وکړل. د برېټانیا د شاهي کورنۍ ریښې د نورمان پاچا فاتح ویلیم پورې رسیږي. په 1868 میلادي کال کې قدرت ونیو. د برېټانیا صدر اعظم لیز ټرس په یوې بیانیه کې د ملکي او یکلنه دوره د شلمې ناکراره میلادي پیړۍ په طوفاني دور کې د ثبات او استحکام کمر وبالو. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په یوې مطبوعاتي بیانیه کې د ملکي د کارنامو ستاینه وکړه. د سینن تلویزیونی شبکې د ریپورت لمخې د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي وایندې میرمن کیرین جیان پیری د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې کله چې ژورنالیستانو د ملکې الیزابت له مړینې خبره کړله نو ویل چې جمهور رئیس او د امریکا اولس د برېټانیا خلکو سره په غم کې شریک دي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي وایندې ویل چې برېټانیا په اروپا کې زموږ یو نږدې انډیوال هیواد دی. د کاناډا صدر اعظم جسټن ټروډو هم په یوې مطبوعاتي بیانیه کې د ملکې په مړینه باندې ژور خپګان او غم څرګند کړ. له بلې خوا د برېټانیا د شاهي کورنۍ غړي له ملکې الیزابت سره د هغې د ژوند په وروستیو شیبو کې په سکاټلند کې موجود و. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگټن اوري. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO چې په افغانستان کې 13 میاشت د کورونا د کوډونس په اوبا باندې دخته کېدو له امله 19 ناروغان مړه شوي دي او سږ کال په جون کې هم په دغه موزي ناروغۍ باندې دخته کېدو په وجه 14 تنه ناروغان مړه شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان پروند پنځشنبه په ورځ په یوې مطبوعاتي بیانیه کې ویل چې په افغانستان کې مثبتې پیښې مخ پر زیاتېدو دي. د اسلام آباد وی عالی محکمې پخوانی صدر اعظم عمران خان د محکمې د توهین په یو دوسیه کې د جرم په ارتکاب محکوم کړ. که جرم تثبیت شي عمران خان چې په زیات شمیر طرفداران لري ممکن چې د 15 کلونو پورې به په انتخاباتو کې له شمولیت نه منع شي. د واشنگټن ډی سی د خار خاروالی د تکساس او اریزونا د ایالتونو د امریکا پایتخت ته د څه باندې 9000 کډوالو د رارسیدو نه وروسته عام بیړنۍ حالت اعلان کړ. ویل کېږي چې د دغو دواړو ایالتونو ګورنران چې د مخالف جمهوري غوښتونکي ګوند غړي دي قصدن دغه خلک واشنگټن ډي سي ته سوق کړي وو. د متحده ایالاتو حکومت د کورونا د کوینو نس اوبایي ناروغۍ د مخنیوي په غرض د 100 میلیونو ټیسټونو فرمایش ورکړی. د امریکا د ممفیس په ښار کې د یو ټوپک والا په بېدرېغه ډزو کې 4 کسان وژل شوي دي. پولیسو یو 13 کلن ځوان د دغه حملو په شک نیولی دی. او سعودي عربستان په کراره کراره د منځني ختیځ د مخدره موادو په پایتخت باندې د بدلېدو په حال کې دی. د سی این این تلویزیون د یو ریپورت له مخې په نشه یي موادو باندې د روږدو شوو کسانو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. سکال د روژې په میاشت کې د سعودي عربستان په ختیځ ولایت کې روژه ماتي په وخت یو کس چې د نشې ګولۍ خوړلې وه خپل کور ته اور واچو او د کورنۍ 4 کسان یې د اور په لمبو کې وسوځول. پولیسو وایي چې دغه سړی د شبو یا میتامفیتامین ګولۍ خوړلې وه. چارواکو 13 اونۍ د شبو 40 میلیونه ګولۍ چې د اوړو په بوریو کې ځای پر ځای شوې وې ونیولې. ویل کېږي چې مجموعي ارزښت یې 1.1 میلیارد ډالر دی. په داسې حال کې چې دغه ګولۍ تقاضا زیاتېږي قاچاقبران د حمله دې لارې کې زیاتې پیسې په لاس ورځي. د سی این این تلویزیون د هغه ریپورت په حواله چې په 2020 میلادي کال کې د واشنگټن د بروکینګز د موسسې کارپوهې وینډا فیلباب براون او د واشنگټن د نیو لینز د موسسې کارپوهې کارولاین روز لیکلی او د جنایي قانون او ټولنیز بدلون تن عنوان لاندې خپور شوی دی وایي چې په دغه دوا باندې کیپټاګان د ګولیو لیبلونه لګول شوي. دغه ګولۍ 15 کاله پخوا په سعودي عربستان کې په محلي کچه په آزاده توګه په بازار کې پیدا کېدله. اوس پرې چارواکو بندیز لګولی. ویل کېږي چې د سعودي ځوانان د اشتها د پیدا کولو او د ټراماټیک سټرس یا خپګان د لرې کولو لپاره دغه ګولۍ خوري. د کار او فعالیت زمينه او ته نه مسایديږي نو د خپل غم د غلطولو په خاطر ګولۍ خوري. کارپوه کارولاین روز وای زندانونو کې دغه ځوانان غرزول نه یوازې دا چې مؤثر نه دي بلکې دغه اساسي ستونزه هم نه حل کوي او په همدې خاطر د سعودي د پایتخت ریاست په شمول په ګڼ شمېر غټو ښارونو کې د معتادانو د درملنې مرکزونه پرانستل شوي دي.
خبرونه مو د کاجاغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې د طالبانو حکومت د متحده عربی اماراتو د گاک په نوم یو شرکت سره د افغانستان په فضا کې الوتکو ته د خدمتونو د برابرولو لپاره یو 10 کلن تړون لاسلیک کړ. د دغه شرکت چارواکي وایي تمه لري چې د افغانستان له فضا به د الوتکو د تیرېدو په شمیر کې زیاتوالی راسي او ورسره به افغانستان ته هم یو شمیر نړیوال هوایي شرکتونه بیرته خپلې الوتنې پیل کړي. په دې باره کې اکرام شینواري له کابله رپورټ راستولی.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت او د متحده عربی اماراتو د گاک په نوم د یو شرکت ترمنځ د افغانستان په فضا کې الوتکو ته د خدمتونو د برابرولو لپاره یو تړون د دغه وزارت د معین او د دغه شرکت د واسادي ترمنځ د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په حضور کې د پنجشنبه په ورځ لاسلیک شو. د غولته ملا برادر ویل چې د مخه هم د افغانستان درې هوایي ډګرونو ته د ځمکې خدمتونو د برابرولو په برخه کې د متحده عربی اماراتو د گاک شرکت سره تړونه لاسلیک شو چې هدف یې افغانستان ته د نړیوالو هوایي شرکتونو ستنېدلو.
او دغه تړون په همدې هدف لاسلیک شوی و چې په نتیجه کې یې افغانستان ته ځینې نړیوال پروازونه پیل شول او تر یوې اندازې یې د هیواد پر تجارت او اقتصادي وده مثبت تاثیر درلود.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سرپرست ملا حمید الله خوند دې تړون د هدفو په اړه ویل چې د یوې خوا به د ګاک شرکت په وی د ګرین کې له ټکو ته په ځای خدمتونه وړاندې کوي او دبل خوابه فزای خدمتونو دوران دي کول لپاره افغان کارکونکو هم کوروزی.
د دې پروژې له تطبیق سره به هغه الوتکو ته چې د افغانستان له فضا څخه تیریږي او یا د هیواد په نړیوالو هوایی ډګرونو کې ناشته کوي د هوایی لارښوونې چوپړتیا په نړیواله کچه د ایکاو له معیارونو سره سمې وړاندې کیږي. د دې پروژې له پلي کېدو سره به د الوتکو مسؤلیت له دې پلوه خوندي او د پروژې د لومړي پړاو له پلي کېدو وروسته به د عبوري پروازونو د عوایدو سرچینه یو ځل بیا پرانیست.
د دغه لس کلن عامه مشارکت د تړون له مخې به د متحده عربي اماراتو د ګاک شرکت په هوایي ډګرونو کې هغه ماشین آلات چې د الوتکو د ښکته کېدو او پورته کېدو او هم د افغانستان له فضا څخه د الوتکو د تېرېدو پر مهال د خدمتونو وړاندې کولو لپاره ورته اړتیا ده د چمتو کولو په برخه کې پانګونه وکړي. د ترانسپورټ هوایي چلند وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا ویل چې د متحده عربي اماراتو شرکت په دغه تړون پر اساس د خپلې پانګونې پیسې د افغانستان له فضا څخه د عبوري الوتکو د ټکس څخه تر هغه مهاله واخلي چې پیسې پوره شي او بیا به د عبوري الوتکو څخه ترلاسه شوې پیسې د دواړو خواو ترمنځ وویشل شي. خو افغانستان به په هوایي ډګرونو کې د الوتکو د کیناسلو او پورته کېدو او د رهنمایي او نور خدمتونو څخه ترلاسه کېدونکي عواید هم ترلاسه کړي.
مخکې دوه قرارداد امضا سوه څه خلا بیا هم په کارو کې وه، خصوصا د افغانستان فضا کې د الوتکو د تیرېدلو لپاره د غوی د راهنمایي لپاره تجهیزات موجود نه و، تجهیزات تخریب شوی و، دا یو کمبوتی و زموږ په اپریشن کې. د معیارونو پر اساس کله چې طیاره په فضا کې تیرېږي هم باید مخابروي ارتباطات په ټوله فضا د افغانستان کې تامین وي او هم باید د راداري سیستم په ذریعه ولیدل شي چې دا مشکل موجود و. ډیرو مشهور هوایی شرکتونو د دې مشکل په خاطر چې د دوی د کمپنی اصول ورته اجازه نه ورکول چې په داسې یو شرایطو کې دا خطر ومني او د افغانستان د فضا څخه تیر شي.
د ګاډ د شرکت استازي ابراهیم باروپی د دغه تړون په اړه ویل چې دا تړون باندې یوازې دا چې فضا کې نړیوالو پیلوټانو ته لازم معلومات برابر کړي، بلکې د جهاد د لټون د خدمتونو برابرولو له امله افغانستان ته به یو شمېر ستر نړیوال هوایي شرکتونو تنیدو ته هم لاره هواره کړي. ښاغلی باروپی ویل چې دا به د افغانستان په اقتصاد هم ښه اغېز ولري.
In the following month there will be a significant increase in the air
cargo period. Hamdaranga muktamala ruchi par arwano meshe ke badawi cargo dalutun po barkha ki dal na Afghanistan ke hom bahar ki da pawar ziyatwal arash aw sarba da Afghanistan sazirat aw waridat yesh aw dwar khawta bay gata wes.
From this development
hago wi che da shirkat pangawana ba dewi khaw Afghanistan ki dawi challenge zerbina aw daragawani aw da parakhte sabab shi aw double khawa ba da sector ki Afghanan wuruzul shi aw kari zerbetuna ba ramas shi hago wi sul ajil ki Afghanan pa de ki وروزل شي دا شرکت په غوښته په ځای کنټرول چاري وسپاري. په سعودي عربي اماراتو د ګاک شرکت په خاني لږ پر مهال هم د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې مسافرینو ته ځمکني خدمتونه برابرول.
مرتضی دړخونه بیلابیل دریزونه
استاس سره د پښتني اسن د دغه ولستي استاس ته مراوړي
د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو
ا څو یې درو میا خبرو درو ته په تاسو باندې تکا په دې لای کې چې په کوم چا باندې داسې مغزه بلشوي چې خبرنګار چې په دې کار د تر دې مهم وو
زه په دمرته راستل په لې خبر اعلان په باندې ته خپل ځتیه غوښلو دولس مورده چې مخکې تاسو یادونه وکړه بل شک چې دا خبر اعلان بل کوم دلیل نیول شي وي.
په افغانستان کې د مطبوعاتو او بیان پر ازادۍ محدودیتونه او د ژورنالیستانو پر ستونزو دا تود بحث د جمعې پورز یعنی د سپتمبر په 9مه د کابل په وخت ماخام 9:30 بجې د امریکا غږ په سټلایټ او انټرنیټي پانو خبريږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسیس موږ د خبرونه اوري. په افغانستان کې د شوزو په کار او تعلیم باندې د طالبانو لخوا د وزسو محدودیتونو او په ټوله کې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې اقتصادي بحران د ډیرو نورو ستونزو تر څنګ د رواني ناروغیو کچه هم لوړه کړې ده. دغه ستونزه په تېره بیا په شوزو او ځوانو نجونو کې ډېره لیدل کېږي. د فرانسې خبري اژانس په دې هکله د کاپیسا په ولایتي روغتون کې د رواني ناروغیو له مشاورې فروزان جمشیدی سره مرکه کړې چې تفصیل به یې په رپورټ کې واوري.
د کاپیسا ولایت په ولایتي روغتون کې د رواني ناروغیو مشاوره آغلی فروزان جمشیدی وایي د دوی په خزینه مراجعینو کې د ځان وژنې او لوړ عصبي فشار پیښې ډېرې لیدل کېږي.
تفصیل تغییر کرده، مریض های ما بسیار زیاد است، خودکشی ها بسیار زیاد است، حتی ما جوزا در یک هفته 4 خودکشی داشتیم. خودکشی یک هفته بودن، یکی از خدازاری یکی خودکشی دخترک ها بودن، یک دانیش خدا غرغره کرده بود، 3 دانیش مرگ موش که فامیل نفامیده بودن و یکی شام پنجمش بود که میگفتن که خودش کرده، مگر او چرایی بود میفهمیده که مقابل برادرش بود یا کس دیگه بود.
آغلی جمشیدی زیاتوی دی پیسو او امکاناتو نشتون دوی لدی رستونزو سر مخامخ کردی دی.
فعلا مشکلات زیاد شده. سابق بود به اصطلاح چندی مساد بود برامی طبقه مریضا کمک میشد، کمک پولی میشد و اونا اگر کسایش که ترس از پدر از برادر خود داشتن یا از شوهر خود خانی همین بود برشان کمک، تا یک مدتی که میانجی به اینشان میشدن پس به فامیلا تسلیم میشد. او بود آل هیچ چیز نیست.
نوموړی وای د خزو او ځوانو نجونو ترمنځ ځانوژنې پیښې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي.
ماهانه د 3 نفر 3 نفر میرسه د هر مای ما، یعنی امی دوا خوردگیش باز بعضش امی که حساب میبشه، بعضش ومرا شوهرشان میبشه، بعضش بیخی دخترای مجرد است که از دلتنگی و بیکاری و خستگی دست به خودکشی میزنن.
آقای جمشید زیاتوی په رواني ناروغي او د اخته کسانو د ښې درملنې لپاره په کار ده چې د هغوی مشکل په سمه توګه درک کړل شي او هغوی ته د مشورې ورکولو وخت زیات شي.
وخت گرفتیم د کلینیک بر مردم که میگفتن و تا اول به پرسنل خود شفاخانه یک چیز بیخودی بود. وقت که گپ میزدن میگفتن یا چطو ما قدر دوام میتیم تداوی میکنیم تاثیر نداره، یا به دو دانه دقیقه یا 15 دقیقه 20 دقیقه
قصه
خود
یا یک قسم. آقای جمشیدی بیکاری دروانی ناروغی و دجاتوالی امده لامل گرنی او زیاتوی دقیقه کار دی نارینه و لخوا دی خز و پوراندی دی تاوتریخوالی دی خودل و سبب هم گیگی.
سابق بود خانه اگر 5 مرد بود، 2 مرد بود، 3 مرد برادارشان بیرون مصروف بودن، کار میکردن. ای تو وقتی نمیمان که در خانه بیان، بس لاز اگر در خانه میامدن بس پول بود، کار بود، صمیمیت زیادتر بود. فعلا هم مردم که بیکار شدین در خانه، مردی که در خانه بیکار شد کنکاو میشه.
کچه هم پا افغانستان که پر روانی ناروغی و دخته کسان و دقیق شمیر ندهی سرگند، خو اتکل که گی چه دیر شمیر خلق پا تیره بیا خزیل دغ ناروغی و رنزیگی. در روانی ناروغی و متخصصین تنگار که وی چه در درملنی او مشوری ترسنگ مخنیوی، یعنی د هغو عواملو له منځه وړلو ته هم باید کار وشي چې د دغو ناروغیو د رامنځته کېدو سبب ګرځي. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې د ژوند او نورو ستونزو ترڅنګ د پولیسو لخوا ځورول کیږي. د کډوالۍ د سندونو له مخې دا مهال په پاکستان کې 3 ډوله افغان کډوال ژوند کوي. د دغو افغانو کډوالو په اړه له پېښور څخه د مسکا ساپی رپورت واوري.
د پولیسو له لوري ناوړه چلند په پاکستان کې د افغان کډوالو د لوی ستونزو څخه ګڼل کیږي. خو دا ستونزه تر ډیره د ناسب شویو کډوالو لپاره لوی سرخوږی دی. د کډوالۍ د سندونو لمخې په پاکستان کې 3 ډوله او نږدې 3 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. یو هغه چې پی او آر یعنی د استوګنې کارت لري او شمیر یې 1.3 میلیونه دی. بل ډول یې د ځای پیژن پاڼې یعنی ای سی سی کارت لرونکي دي چې څه باندې 800,000 ته رسیږي. او دریم ډول یې غیر رسمي افغان کډوال دي چې د شپږو لکو څخه تر 1 میلیون پورې دي. دوی نه پاسپورت او ویزه لري او نه هم کوم بل ډول رسمي اسناد. په پېښور کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ویاند وایي د غیر رسمي افغان کډوالو لپاره د شارپ په نوم یو دفتر شته چې دوی کولی شي له لارې یې نوملیکنه وکړي او د ستونزو پر مهال مراجعه ورته وکړي.
زمونږ چې کومه اداره دا پارتنرز دی شارپ ترو باندې مونږ دا سکرینینګ کوو، نو دی ته به یو چک ملاو شي چې پاغي باندې دی کولې شي چې که څه هم دی دا سیسټونزي یا پولیسي تنګینو هغه کولې شي د یو ان سی آر چې کوم هاٹ لائن نمبر دی پاغي باندې کال کولې شي. نو زمونږ خپل لیګل ټیمونه دی هغه بیا کولې شي چې د دې مرسته وکړي که دا څه دغه
خو اتوشت کلن سید خپل واک چې د افغانستان د کونړ ولایت اوسیدونکو دی او نږدې یو کال کیږي چې پیښور ته کډوال شوی وای. د دغه دفتر لخوا ورته یو کاغذ ورکړل شوی چې هیڅ ګټه نه لري او ورځ تر بله دغه غیر رسمي افغانان د پولیسو لخوا زورول کیږي.
بیروزګاری وکنه افغانستان کې دلته کار درغلی ما غریبۍ ته دلته به ولس شلو په ګټه ماشومان ته هلته کار نه و او زما د دوه تر زمن دی غل ته پولیس والا نیولی یو میش باندې بس پلار اخلاص کې یو لک روپیه په لګیږي شاخوا ټوکن چې موږ درکړی په ډر نه خري نه موږ سره کومک کیږي نه د مسیله خو موږ سره کومک کیږي او پولیس له هم زور کی ورځ کې موږ راکړه کوي پازابي موږ ګرځي کنه.
په پیښور کې د افغان کډوالو کمشنر محمد عباس خان وایي چې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري او دوی ته د رسمي اسنادو برابرولو لپاره یې له نورو ادارو سره خبرې کړي چې ژر تر ژره ورته یو لار غوړه کړي.
دا صرف پاکستانیانم کو ایون پاکستانیانم چې سره چې کارت نه دا پرابلم غیته می نو اوس مونږه منیسټری اف سفرون آی او ایم انټرنیشنل ارګنایزیشن اون مایګریشن هغه سره په دې باندې کافی ډیټیل کی میټینګ شوې دي او ډیر زر مونږ د غیر رجستریشن د پاره آی او ایم په امداد باندې به دلته سنټر کولاو او په پاکستان کې چې څومره ان ډاکومنټډ افغانیان دي چې سره چې کاغذ نشته سند نشته نو دا غیر به مونږ ډاکومنټیشن کوو نو ان شاء الله ډاکومنټیشن چې وشي نو بیا د پولیس هراسمنت شو یا چې کوم هراسمنت دی نو دا غیر چانسز به بالکل ختم شي ان شاء الله.
د پاکستان د بهرنیانو د قانون لمخه هیڅ څوک په دې هیواد کې له قانوني اسنادو پرته په آزاد توګه تګ راتګ نشي کولای خو یو شمېر افغانان وایي چې پولیس یې د اسنادو په پلمه د پیسو اخیستلو په موخه نیسي او خوشي کوي. موسکا ساپي امریکا غږ پیښور.
نوریدونکو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او لومړی میرمن جیل بایدن د چهارشنبه په ورځ د پخوانی جمهور رئیس اوباما او د هغه میرمن سپینمانی ته د دې لپاره رابللی و چې په سپینمانی کې د هغوی له جوړو سوو انځورونو څخه پرده پورته کړي. نور حال په رپورت کې ووري.
په سپینمانی کې د باراک اوباما او میشل اوباما د تصویرونو د پرانستلو په غونډه کې ولسمشر بایدن اوباما د امریکا په تاریخ کې یو له تر ټولو اغیزناکو ولسمشرانو څخه یاد کړ.
تاسو میشل پیژنې هغه هم یو له تر ټولو اغیزناکو لمړنیو میرمنو څخه ده. هغه په هیګي او تاسو ټول په هیګي چې بیل هغه اوباما د هر څه نشو ترلاسه کولای.
اوباما هم د بایدن صفات وکړ او وی ویل چې امریکا خوشبخت ده چې د بایدن په څیر ولسمشر لري او د هغه د شرافت او زړورتیا لامل یې ورڅخه مننه وکړه.
تر ټولو مهمه د امریکا پر خلکو او دیموکراسي باندې ستاسو له باور مننه کوم. له هغه وخت چې تاسو واک اخیستي امریکا بهتر وضعیت لري. موږ ټول دې مننه او قدردانی کوو.
میشل اوباما خپل د ژوند داستان بیان کړ چې یو تور پوست انجلۍ څنګه د شیکاګو په یوې بیوزلې ټولنه کې له لویدو وروسته د امریکا لومړی میرمن سوه. هغې وویل دا ورځ د هغې او د هغې د میړه او یا د دوی د تصویرونو په اړه نه بلکې د امریکا د ارزښتونو په اړه ده.
That is what this country is about.
د دې هیواد ارزښتونه د توکم نسب او شتمنۍ پر اساس نه دی ولاړ. دلته ټول خلک مساوي حق لري. کاغه یو ماشوم وی چې ځان په دوو بسونو او ریل کې تر خونځي رسوي یا هغه مور چې خپل اولاد ته د نفقې لپاره دوه ځای کار کوي او یا هغه تازه کډوال چې دلته د ځان لپاره نوې سرپناه مومي او خپل د خوکه راتلونکي مسیر ټاکي.
د میشل اوباما تصویر شارن سپرینګ شلې او د شاغلی اوباما د تصویر انځورګر رابرټ مکرډي دی چې د دالای لاما او نلسن منډیلا د تصویرونو پر رسمولو یې شهرت موندلی دی.
You'll note that he refused.
ستاسو پام دی چې هغه په دې تصویر کې زما سپین ویښتنه دی پټ کړی. هغه زما دا غوښتنه هم ونه منله چې زما غوږونه کوچني وخی.
په امریکا کې برحال ولسمشر معمولا لزان وړاندې ولسمشر سپینې ماڼۍ ته رابلی او په سپینې ماڼۍ کې له تصویر څخه پرده پورته کوي. خو دغه رسم د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ په واکمنۍ کې مات شو. ترامپ هغه اوازو او د سیسو تلمن ووهله چې ویل یې باراک اوباما په امریکا کې نه دی زیږیدلې او د امریکا د ولسمشری مستحق نه دی. په سپینماني کې د لومړنی ولسمشر جورج واشنگتن څخه نیولې د امریکا د ټولو پخوانیو ولسمشرانو تصویرونه نصب سوی دي. د 1915 کال راهیسې د دې تصویرونو لګښت د سپینې ماڼۍ د تاریخ لیکنې د ټولنې پر غاړه دی.
موږ اوس د تصویرونو یو بشپړه ټولګه جوړه کړې ده د دې لپاره چې ټول ولسمشران پکې راون غاړل شي.
خو د تصویرونو په دې ټولګه کې چې د یو ولسمشر تصویر نشکاري هغه پخوانی ولسمشر ټرمپ دی. هغه د 2020 په عمومي ټاکنو کې د خپلې ماتې لمنلو پرته سپینې ماڼۍ پریښوده. سپینې ماڼۍ د ټرمپ د تصویر د ور اضافه کولو د احتمال په اړه څه نه دی ویلي.
قدرمن اوریدونکو، د دې اوس بعد امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د سودان د خپلواکۍ نظامی شورا مشر او رئیس جنرال عبدالفتاح برهان په دې تازه وخت کې اعلان وکړ په وزبا په سیاسي خبرو کې برخه اخیستل بند کړي او له سیاسي صحنې نه به په چټ شي کله چې د سودان یو موقتی حکومت جوړ کړي شي. که پوزه دغه ژمنه پر ځای کړي د سودان د دیموکراسۍ پلوي ګوندونه به د دیموکراتیکي حکومتوالۍ په باره کې خپل هغه انتقال تجربه کړي چې د عامه پاڅون وروسته اپیل شو. دغه عام پاڅون په 2019 کال کې د اوږدې مودې مستبد عمر البشیر راو پرځولو بیرته په څرک اور برابر کړ. د جنرال برهان په مشرۍ په یوه نظامی کودتا کې دغه انتقالي حکومت راو پرځول شو. د کودتا نه وروسته پراخ احتجاجونه پیل شول او د تاریخوالي زاپولو سره مخامخ شول او نظامی چارواکو لخوا اکثره وخت وژن کې قوانه کار اخسر کېده. د انتقالي حکومت را پرځول نه وروسته د سودان اقتصادي ستونزه ژور شوله. سیاسي ګډوډۍ په بهرنۍ پانګې چونی او بین المللي تجارت باندې په منفي توګه تاثیر وکړ. اروپایي اتحاد او د ترویکا غړو هیوادونو ناروی، برتانیا او امریکا په یوه ګډه اعلامیه کې د جنرال برهان لخوا د نظامی چمتووالي اعلان ومانه چې قدرت بیرته ملکانو ته سپاري. دوی لیکي پوز او امنیتی قواوې باید په دغه ژمنه باندې ودرېږي. دوی باید د ملکانو په خلاف تاوتریخوالی په اتهام ورسوي او د هغه چا سره حساب کتاب هم وکړي چې د غیر قانوني وژلو مسؤل وي او د بشري حقوقو نه د نورو سرغړونو او د ناوړې ګټې اخیستنې مسؤل هم وي. اروپایي اتحاد او ترویکا په ټولو هغو خواوو باندې هغه کوي چې د سودان د دیموکراتیک انتقال په باره کې وعده کړې ده چې په چټکه توګه په جامع ډیالوګ کې نبوغ شي چې د ملکانو په مشرۍ یو انتقالي حکومت جوړ کړي. دوی په سودان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو لپاره د څرګند تقسیم اوقات په ضرورت باندې ټینګار وکړ. د انتقالي صدر اعظم او د نورو مهمو چارواکو د انتخابولو لپاره په پروسیجرونو او د جنجال په حلولو چې د راتلونکو سیاسي ستونزو په مخنیوي کې مرسته وکړي. دوی څرګند کړه چې انتقالي حکومت باید د ملکانو په مشرۍ وي، د ټول هیواد ملاتړ ورسره وي او د پوز رول او څارنه باید په څرګنده توګه تعریف شوي. دوی لیکي له هغه وخت نه تقریبا درې کاله تیر شوي دي چې د ډیموکراسۍ په لور خپل انتقال پیل کړی دی. موږ په ژوره توګه د ژوند د لاسه په ورکولو او د مهم اقتصادي او سیاسي پرمختګ په څټ کې دوه باندې افسوس کوو. موږ د سودان د خلکو د سولیز او عادلانه راتلونکي لپاره جذبه او مینه ستایو او د هغو کسانو احترام کوو چې د ډیموکراسۍ په ملاتړ کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ترویکا او اروپایي اتحاد سترګې په لار ده چې د انتقالي ملکي حکومت ملاتړ وکړي چې عامه ملاتړ ورسره دی، هغه هیله او لوړه ارزو منعکسوي چې موږ یې د سودان د خلکو سره شریکوو.
امریکا ژغ سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. ګرانو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.